د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استازي زلبې خلیلزاد وی افغانستان کې د مرکوبلې د مخنیوي چټک لارې اور بند دي. دوستانو ستړي مشي په خبرونو کې مدا د سر مسله ده. باید یادونه وکړو چې پر روان یو سات کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام اوریدلی شئ. په ترغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په خوست کې د یو واده په مراسمو ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. د کندوز تخار ترمنځ لویه لاره د دوو ورځو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرکشوبلې د مخنیوي چټکه لاره اوربند دی. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکشي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د بحث لپاره د خبرو اترو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به پرې ټینګار وکړي. خلیلزاد وایي افغانان د یو پراخ اوربند مستحق او غوښتونکي دي او امریکا د دوی د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د امریکا د ځانګړي استازي په وینا امریکا ځکه د سولې خبرې پیل کړې چې نوره جګړه د حل لاره نه ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړي چې د خبرو پر مهال یې د تاوتریخوالي د راکمولو لارې چارې وړاندیز کړي. نوموړی وایي د وژنو د پای ته رسولو لپاره زموږ سره د شریک کار پر ردولو طالبان دا لړۍ نور هم غځوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه امریکا دا جګړه نه ده تحمل کړې او افغانستان د لسیزو راهیسې په جګړه کې و چې تر ډېره خپل منځي اخو ډب و. د نوموړي په وینا جګړې د یو بل پړاو د پیلېدو پر ځای افغانان د وړاندې تګ د یوې بلې لارې خپلول غواړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې قطر کې د طالب استازو سره د تیرو خبرو اترو وروسته هم ویلي و چې له دې ډلې سره به بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مسلې د باسون اساسي موضوعات وي. که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه کې د مخامخ خبرو د پیل د وخت په اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي نن به په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ بل پړاو خبرې اترې پیل شي. د خوست چارواکي وایي چې تېره شپه د تڼیو ولسوالیو د درګي په کلي کې یو کس د یو واده پر مراسمو ډزې کړې چې له کبله یې څو کسان وژل شوي دي او چې له کبله یې درې کسان وژل شوي او دولس تنه ټپیان دي. ځایي خلکو بیا د مړو شمېر پنځه تنه ښودلی او د ټپیانو پنځلس تنه. د خوست والي ویان طالب منګل نن سهار ازادي راډیو ته وویل بریدګر تېره شپه په داسې حال کې پر خلکو ډزې وکړې چې د نشې په حال کې و.
تیره شپه د خوست پټنۍ ولسوالۍ کې یو کس چې هغه د نشې په حالت کې و د خوښۍ او د مراسمو ته نتلی په خلکو باندې ډزې کړې دي چې په دې کې د معلوماتو له مخې دولس کسان ژوبل شوي دي او درې کسان نور وژل شوي دي. پیښه د پولیسو لخوا نه تر جدي څېړنې او تحقیقاتو لاندې ده. د یوه جنایي پیښه وه.
د هغوی په وینا د ځایي خلکو په وینا وژل شوي او ټپیان ټول د تڼیو اوسیدونکي دي او بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی. د یو بل خبر له مخې د خوست ملي امنیت ریاست وایي چې سرتیرو یې تیر ماسخوتن د ښار د تویشي پل په سیمه کې دوه تنه ځانمرګې بریدګر مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي له منځه یوړل. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. راپورونه وایي چې د کندوز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې. د کندوز تخار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافرو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې نن دغه لوی لاره د ترافیکو لپاره پرانستل شو او د محل پرې خلک تګ راتګ کوي. دغه لوی لاره د دوه ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. ځایي خلک وایي څو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک نشي او دغه راز د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی رانشي د دې لارې د بیا تړل کېدو احتمال زیات دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي. په وینزویلا کې وروسته له هغې سیاسي کړکېچ زور واخیست چې د نیکولاس مادورو د واک پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل او د دې هیواد د پارلمان رئیس خوان ګوایدو خپل ځان د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د کولمبیا په سرحدي ښار کوکاټا کې د خبرو پر مهال مایک پامپیو همدارنګه وویل هغه هیوادونه به یې هم بیا پریکړي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د واک د دوام ملاتړ کوي. روسیا، ایران، چین او کیوبا او د هغه هیوادونو په ډله کې دي چې د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. امریکا، د اروپا زیات شمیر هیوادونه او تر لسګونو زیات نور هیوادونه بیا په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې چیلی، پاراګوای او پیرو ته یې د خپل درې ورځني سفر په وروستي پړاو کې خبرې کولې، ویلي د امریکا متحده ایالات به په ټولو اقتصادي او سیاسي وسایلو چې لري د وینزویلا د خلکو مرستې ته دوام ورکړي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د ویزو د لغوه کولو او بندیزونو یادونه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه مسکو ته ویلي چې سلطنت روسي سرتیری دي له وینزویلا وباسي چې تیره میاشت د هیواد ته استولی دي. او د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران په مسکو کې د نګورنو کرباغ د بلتون غختون کې کړکیچنې سیمې د لانجې د هواري لپاره خبرې پیل کړې دي. په ایران کې بیا سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان وژلي. چارواکو پرون ویلي چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلي. په دې سره د ماشتون لسمې راهیسې په ایران کې د سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسید. قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شئ. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو هغه ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې چې د مخکښو ښځو تر سرلیک لاندې هره ورځ په همدې وخت خپرېږي. خو مخکې تر هغې د افغانستان د سولې په تړاو باندې یو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې په کابل کې په څو موضوعاتو باندې د کار هڅې روانې دي. یوه د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې د جوړولو مسله ده، بل د مصالحې د رهبرۍ د یوې شورا جوړول، او همدارنګه په قطر او نورو ځایونو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره د یو مرکچي پلاوي رامنځته کول دي. دا ټولې مسلې په کابل کې په دې ورځو کې د بحثونو تودې مسلې دي. څه پرمختګونه پکې راغلي همدا اوس اکرام الله اکرام را سره د تلیفون په تماس کې دی، البته د کابل سټوډیو نه. اکرام صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېر زیاته مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، څو شېبې وړاندې د افغانستان د پخلاینې شورا د هغه 150 کسانو په اړه باندې دغه لیست وروستی کړی دی چې په قطر کې به د روانې میاشتې په 19 نه تر 20 پورې په بین الافغاني خبرو اترو کې برخه اخلي. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې په دغه 150 کسانو کې څوک څوک شامل دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې تر 30 پورې کې مېرمنې دي، همداراز والیان، وزیران او افغان سیاسيون پکې شامل دي. دغه موضوع د دلته په کابل کې چې تقریبا له تیرو څو ورځو راپدې خو جنجالي ده، بلابل بحثونه راپارولي او دغه شورا بلاخره دې تفاهم ته نه رسیدل چې څوک په دغه پلاوي کې برخه ولري. مونږ د افغانستان د سولې دالي شورا له مرستیال جدین محمد سره په دې اړه خبرې وکړو. موړي وویل
میں خبر میں ہوں کہ شاید روز جمعہ سفر باشا ہو، دو روز میں جو مجلس باشا یہ خبر ہو مجھے دیں کہ مثلا قانونی سے وہ حکمت کرزے وہ یعنی مردمہ خود
ټاکل شوی چې په دوحه کې د سولې بین الافغاني دغه خبرې اترې د اپریل میاشتې له 19 نه تر 20 پورې ترسره شي. که څه هم په لومړیو کې ټاکل شوی و چې دا ناسته به په 14 او 15 نیټه باندې جوړیږي د همدې میاشتې، خو بیا وروسته د 5 ورځو لپاره وځنډیده. د سرو کرښو مسله چې د پخلاینې شورا باید هغه په ډاګه کړی وي او د دغه غونډې لپاره ټاکلی وي، ویل کېږي داسې چې په هغې باندې بحثونه شوي دي، سرې کرښې ټاکل شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې اسلامي جمهوریت نظام، انتخابات، د خوځو د حقونو او د بیان د ازادۍ ساتنه، همدارس د اوربند ډول او د اسلامي احکامو په لیکول هغه موارد دي چې د سرو کرخو په توګه باندې یاد شوی دي. ان څه په دې اړه نور معلومات په روس خبرونو کې اوریدونکو ته ورکو، خو د اوس لپاره هم دومره چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې لپاره 150 کسان ټاکل شوی دي چې په دغه غونډه کې به برخه اخلي. بل ان
کو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل د هغه مرکچی پلاوی د جوړیدو حال راکو، چې وایي 150 کسان یې غړي توب لدی چې پکې د سیاسي ګوندونو مشران، مخکښ سیاستوال، افغان چارواکي شامل دي، او ټاکل شوی دی چې د قطر په خبرو کې به له طالبان او نورو لورو سره په خبرو کې برخه اخلي. له د مننه کوو. نیس پروګرام ترازو د مخکښ خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی.
سلامونه دوستانو، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخه خزو خبرونه اوري. نن په خبرونه کې به هم را سره یو تکړه میرمن ده، ناهید حمیدی، افغان سوداګر چې د قیمتي ګڼو او زیوراتو د جوړېدو او پلور په برخه کې فعال ده. ناهید لدی سره د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی غړیتوب هم لري. لکلونو راهیسی دا سوداګري پیل کړې ده او زیاتره وخت بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لري. دا وایي اکثر پیرودونکي کی بهرنیان او افغان وګړي دي. په ورته وخت کې د شګرف په نوم د یو تولیدي شرکت مشره هم ده. اغلی ناهید، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته.
ډیر زیات تشکر سه زم دعوت کړم نن، او زه خوشاله یم سه نن ورځ کولای سم د خپل په باره کې او د خپل د فعالیت په باره کې تاسو سره وغږیږم.
مونږ هم داسې میرمنو ته اړتیا لرو په افغانستان کې. خو دوستانو، خبرونه ژوندۍ ده، تاسې هم کولی شئ چې اړیکه پکې ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0909 شل 15 30 40 او 0908 225. اغلی ناهید حمیدی، لومړی به دې ته راشو. تاسې ځوانه یاستئ او فعالیتونه مو د پاملرنې وړ دي. که چېر ووایئ چې دغه شرکت مو کله یا دغه مؤسسه مو کله ایجاد کړه او کله مو دې ته زړه ښه کړ چې د افغانستان د زیوراتو په برخه کې تاسو کار وکړي؟
اصلا زه شرکت لرم، تجارتي شرکت ده. ما دا په 2014 کې ما تاسیس کړی ده. ما د خپل جواز واخیست او مخته د هغې نه د ما فعالیت جریان لرلو. زه وخت سه په هندستان کې ما درس ویلو، په هغې جریان کې نو تصمیم می ونیوه سه باید هم درس ووایم هم باید کار وکم. نو د هغې چې نه ما د خپل فعالیت شروع کړو په قیمتي کانو کې، او بیا وخت سه بال له دې سه د ما درس ختم سو راغلم وطن ته. نو اول شی سه په ذهن کې مې و دا اوس زه باید رقم څه کېږي، زه باید یو شرکت ولرم. شروع مې وکړ په اول په اخیستلو د جوازو باندې. نو بس ورو ورو نو نن ورځ د عمر داسې په یو چې کې مې ځان رسولی ده او خوشحاله یم، راضي یم.
نن سبا هغه سوداګر چې نوي کاروبار پیلوي د جواز په اخیستو کې له ستونزو سره مخ وي. تاسې څنګه په 2014 کې دغه جواز په اسانۍ سره واخیسته ومو کولی شئ چې قناعت ورکړي هغو ادارو ته چې ستاسو کارونه ورسره بند وو؟
نه دومره ما د پاره خو لږ مشکله ده. اوس ما اول غوښتل او انګلیسي نوم ورته انتخاب کوم. نو زیورات ته زیاتره داسې نومونه انتخاب کیږي چې باید بین المللي نومونه یې د ټولو دپاره اثار یې زده کولی. ما ته په اول کې وویل سو نه ته وایي 15 دقیقې وخت لرې، باید په 15 دقیقو کې ته ما ټول کمپلیټ کړی وو، یعنی مکمل کړی وو پروسیجر د جواز اخیستلو. بیا ما ته وویل زه 15 دقیقې وخت لرې، باید ته انتخاب کړې نوم. نو ظاهرانه پاتې وم سه زه څه نوم انتخاب کړم ورته. خو بالاخره ما شګرف انتخاب کړ ورته. بیا د ما کارونه سره مخ ته ولاړه. دومره سخت نه وو په اولو کې، لږ سختي سه ډېر کول. هغه پیسې وې، ډېر غټې پیسې غوښتلې په اول کې. او دعا مدا اوس باید ما یو دفتر نیولی وای. نور کوم داسې کوم مشکل سره مخامخ شوی نه یم. دوه ورځې کې مې جواز اخیستی خپل.
څومره عاید تاسو سره و چې لومړی مو دغه شرکت کارونه پیل کړل؟
ولدې محصلي په دوره کې ما سره دومره عاید نه و، فقط یو $2000 اوسې مور مې راکړی وو. دا باید زه په دې جریان د درس ویلو کې باید کم د دې نه استفاده وکړم. خو ما ډېر لوی زړه وکړو او بس دا $2000 مې استفاده وکړه په دې کار کې.
یعنی لومړی کار مو له $2000 څخه پیل کړ. اوس څنګه هغه سرمایه مو څومره تر رسولې ده؟ دوه چنده یا درې چنده ده کنه؟
والا زه کوایم دا خو ډېر سخت سوال ده. خو ولی 0.3 نور په چیز اضافه شوی دی.
نور میرمنې هم ځان سره لري په دغه شرکت کې در سره په کار بوختی دي کنه یوازې تاسې یې چې پراس کې؟
فعلاً زه پراس کې دی. اول نه مې دغه تصمیم نیولی اوس زه باید خپله یو کار وکړم. نو شکر د خدای سه خپل میم پراس کې څوک نست را سره نکوم څوک ستاسو یا سرمایه گذاری کړی د ما په شرکت کې یا داسې شریکی د څه کسان نسته زخپل ایم
په نورو برخو کې تولیدي برخو کې میرمنې در سره فعالیت کوي.
بله ما سره څلور میرمنې دي. متاسفانه کوم کار څه زکوم په بخش دی زیوراتو کې او قیمتي کاڼي دي. میرمنو سره هغه مهارت نسته او زیاتر سې اته دانې نور کارمند زلرم سې هغه سړیان دي. نو دوی هغه مهارت د خپل د پاکستان نه اخیستې ده. هغه وخت سې دوی مهاجر او میرمنې کم کم ترېننګ اخلي دغه کې
ظریف کارونه تر سره کوي.
بله وو زیاتر د ماده قیمتي کارنې د دغه پروسس کومه د زیوراتو نه زیاتر د قیمتي کارنې پروسس دي.
کله چې تاسو دغه قیمتي ډبرې کابل ته راوړئ دا د کومو ولایتونو نه راوړئ او تاسو خپل هم حالته سفر کوئ که نه یې کوئ؟ نور نارینه کارمندان چې ستاسو دي هغوی سفر کوي؟
نه زه شخصا نسم تلای د لپاره سه زیاتره غ مناطق کې سه د قیمتي کانه راوړي غ نام نه مناطق ته متاسفانه. نو راوړي خلک استه سه راوړي او زه په آزاد مارکیټ کې کاروبار کوم او په آزاد توګه سره ای خلم او لکه سره رقم سه رقابت په مارکیټ کې لکه ما غوند نور تاجران همسته البته شو زنی دي زاولی نشو زایم خو ما اخلم بعضی غرابت ستد موج ما کسان سه په مدن کې کار کوي بیا غوی مشتراوړي.
ډیر کله د قیمتي ډبرو د پروسس یا د کیندلو او هم د رزغونو د جواهراتو د جوړولو په برخه کې نارینه په کار بوخت دي. تاسو ته دا یو سخت دند نه واچې تاسو ځان د پاره اختیار کړئ دا شرکت مو کله چې جوړ ک د پدې اړه فکر نه وکړي.
ولا پاوله کې ډیر زیات ماده مشکلو وخت سره کار ما شروع کو از اولین رخصتی مې سه د پنتون نو واخسته یو پنځه لس ورځې د پاره ما رخصتی لر نه خو ما ول سه زما افغانستان ته ودا کانه به اخلم او بیا راغلم دلته پسته پسته ماته معلومات وسې زه اولین کس يم. اصلا شز نسته په دې کار کې دا د سړو کار ده. خو خیر ما د پاره دومره فرق نه کولو ما فقط دومره ما هغه خپل علاقې ته لیدل صدقه شي کې د ما علاقه ده او اراده مې ډېره قوي وه. نو ډېر زیات مشکل وو په اول کې ما ته ډېر زیات. نو بیا پسته پسته اوس فرق نه کوي اوس دوی زه منلی یم دا څوک سې په دغې انډستري کې دي او زه جز دی هغوی یم اوس اوږه په اوږه بس د مې رقابت روان ده.
تا په له ستونزو سره مخ شوی یې دا ستونزې کومه برخه کې وي؟ نورو تاجرانو هم تاسو ته ستونزې پیښې کړي که نه؟ ځینې وخت میرمنې وایي چې ځینې سوداګر ورته ستونزې پیښوي.
نه ما ته داسې په اوله کې داسې خاص ستونزې شخصي راته نه دي پیښې شوي دي او ولې نه وخت سه ما دا کار شروع کړی و چا سره بس ما کوم معامله کوله خصوصا وخت سه کوم شی به مې خرڅ کړو بیرته به مې سه تقاضا د دې لرله لسه زه باید پیسې دوی نه واخلم. ما ته به دوی د خپل خبرې کولې لکه سه ویل ته څه کوې ولې باید په دې کار کې واوسې ته متحصیل دې کړی ده ولې نه ځې یو وظیفه نه اخلې په داسې سوالو سره یا مثلا بعضې وخت به ما نه سوال نه کول سه ته پلار لرې ورور لرې یعنی داسې سوالونه سه غیر مستقیم به ما ته ویل سه مه کوه دا کار. خو خیر دا د موږ جامعه وه او نور هغه وخت کې اوس شکر د خدای زه ورزش کې سره سم سوي دي او اوس کوم مشکل ما ته ستونزه نه ایجاد کولی نیسي. البته
درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ اړیکې ونیسئ او د اغلی ناهید حمیدی څخه د هغې د کارونو او هغه هر هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې دي وپوښتئ. د اړیکو شمیرې بیا هم شریکو 0909-45-40 او 0908-225-55. راځو دې ته اغلی حمیدی تاسو د خپلو زده کړو څخه یادونه وکړه. په کومه برخه کې مو زده کړې کړي، چیرته مو کړي، کوم معلومات چې موږ ته رسیدلي دي؟ د فکر کوم چې بهر ته تللي وي د زده کړو لپاره. خو یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشي. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني پښتون سه. خغل پختون کولی شي چې سم موقعیت انتخاب کړي.
کابل کې تاسو د کار قصلري کډوري له سره د غزیدو قصلري یاو او دوه مو پښتنه مې ده تاسو د کوم څه او څه سره چې وځو مې دی دې نو ریښتینې څنګه کولی شي چې تاسو په قدم مې
ډیره مننه ښاغلی پښتون. درنو اوریدونکو، کله چې اړیکه نیسئ سم موقعیت غوره کړئ ترڅو موږ وکولی شو چې ستاسې غږ په سمه توګه ولرو. دا چې ستاسې فعالیتونه یوازې په کابل کې دي که نورو ولایتونو ته هم ځئ؟
د ما فعلا لپاره خپل فعالیتونه مې په کابل کې دي، نو څنګه د خپل ځان آزاد احساس کوم په کابل کې؟ البته نو زه خپله مې د کندز نه یم، او زه ډیر زیاته مینه لرم د خپل هغه چیرې زه اوسېدلی یم په کندز کې. هغلته د ما پیدایش سوی ده، لږ غټه سوی یم. البته د نهو کالو مس زه موږ وتلی یم، مهاجر سوی یم، خو ولې ډیر مې خوښ راځي چې زه باید یو خدمت وکم، زه باید یو کار وکم. زه که د خپل بعضې ښځې دي په دې برخه کې، د ما ډیر زړه غواړي چې دوی هم فعالیت وکړي، یو شی زده کړي، او زه یو مستر د خدمت سمه وطن ته او د موږ خپله وطندارانو ته. او د ما فعالیت فقط کابل کې دی.
داسې پلان لري چې نورو ولایتونو ته یې هم وغځوئ که نه؟ ستاسې صادرات په هر ته دي او د کابل یې صادروي؟
زړه مې خو غواړي، ولې خدای دې وکړي چې د موږ افغانستان آرامه سي او زه وکولی سم په صورت دی آزادانه لاړه سم. نور یعنی هغه بعض نور ولایتو کې هم فعالیت وکم. علاقه مې زیات په بدخشان کې ده، چې موږ زیاتره د موږ قیمتي کاڼي شایسته کاڼي د بدخشان نه راځي، او نسم کولای فلان د پاره.
پرته له امنیتي ستونزو نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د لارې خنډ ګرځېدلې؟
بله، او البته اوس شته شکر د رئیس جمهور صاحب اعلان کړی ده چې دا مادنو مادنکاری او قیمتي کاڼي آزاد سي. تر دا د دوه درې کالو نه په دې خوا دا بیخي بند و. موږ به نسوای کولای سي دا قیمتي کاڼي په صورت خام دا صادر کو. او په دې کې به دا ستونزې دا اوسې وخت سي بین المللي مارکیټ ته به موږ لاړو دا قیمتي کاڼي، که زمرد و یا که یاقوت یا بیروج و، دا به هم سي یوړه ایراني نیمه پروسس کړي هم سي، او دوی به ویل سي موږ ته نیمه پروسس مه راوړئ. دې لپاره موږ ته خام راوړي، دوی به کانټراکټ لرل بعضې هیوادونو سره په قراردادونه. بله، دوی به قراردادونه لرل، هغه نظر په قرارداد باندې دوی خام مال ضرورت لرل چې باید موږ دوی ته ورکړی وای. نو موږ بس خپل پروسس کولو څه رقم سه رئیس جمهور صاحب امر ورکړی و، ټولو ته سه باید خام مال، خام قیمتي کاڼي نه باید د افغانستان ووزل سي. نو د هغه وجه نه بیا موږ مشکلات سره مخامخ ډیر زیاده دی دوه کال نه پدې خو، اوس شکر بیا بیرته آزاد سوی دی. نور اوس له خیره سره نور به موږ صادرات زیات سي انشاء الله.
تاسو د قیمتي ډبرو د کیندلو په برخه کې فعالیت لري که د زیوراتو د جوړېدو که ګډ د اسکار سره؟
نه، په کیندلو کې زه نه لرم فعالیت. دې لپاره سه په کیندلو کې یو خو یو تیم جوړول، هغه هم د صادق او با ایمانه تیم، ډیر مشکل و. په اوله کې ما دا کار وکړ، ما دوه درې مادنو کې حصه واخیسته، تقریبا تر یو کال پورې زه ما کار کوله. هلته خلکو په مادن کې کار کوله، هغوی ته به مې ما به بس که مواد غذایي و که پیسه و که مصارف و، هغه به مې ورته ورکوله تر یو کاله. و مې لیدل سه هیڅ نتیجه نه ورکوي، او په آخره کې ما ته به ویل سه بس نتیجه نه دا ورکړی او بیا زه غیر مستقیم خبرېږم. زه دوی به چې به لاسته راتله هغه به یې په مارکیټ کې خرڅولو ماته بینول. د هغه د وجې نه زه کوم خاص تجربه نه لرم، یعنی ښه تجربه نه لرم په دې حقله باندې.
یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم بریښنا، زه په تاسو ته سلامونه سلام باندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني. نومو
پوښتنه دا لرم چې آیا دغه زیاتره کوم جوارات چې دي مشترک کاندل وړي څخه وړي، آیا دې کوم مهنیا شوی او که نه؟ بس مننه.
نومو راته ونویل او دای هم راته ونویل چې کوم ځینې اړیکه نیولې وه، خو دا چې فکر کوم بل اړیکه هم لرو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک یې؟ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟
زه شمس الدین له مزار شریف.
مهرباني وکړئ شمس الدین.
زه د تاسو کوم مېلمه چې ده د دې څخه پوښتنه لرم. دغه دغه چې دا تجارت کوي، دغه تجارت په حجاز سره کوي یا بی حجاز کوي؟
ډیره مننه کورودان. نو شمس الدین اړیکه نیولې وه له مزار شریف څخه. خو مخکې به دې سره شو چې مخکې ورور چې نوم یې هم راته ونویل، وپوښتل چې زیورات چې تاسې کوم جوړوئ په دې برخه کې ځینې کارونه غیر قانوني هم کېږي، تاسې له کوم ستونزو سره مخ شوي یې؟ له داسې څه سره چې تاسې ممانعت شوی وي چې طبعا مخکې مو لږ یادونه وکړه؟
غیر قانوني متاسفانه نه، ما تر اوسه نه ده کړی دا کار. ولې تر یو څو کاله مخته ولې نه، په دې کې ډېر غټ غټ لاسونه وو متاسفانه. سه غیر ډېر په صحیح توګه سره دا کار نه استفاده کېده نه، ډېرې پیسې خلکو سره وې، بس دوی غوښتل چې دا پیسې د خپل په دې کاڼو کې سرمایه ګذاري وکړي. داسې یو وخت راغی په مارکیټ کې، البته دا د 2014 خبر ده، د هغې کال داسې 2014-15 کې، چې موږ نه سوای کولای سه کاڼې واخلو دومره قیمت چې تللی و. هغه دا د دې وجې نه داسې بیری خلکو سره پیسې وې او دوی غوښتل چې دغه د پیسې دا د کاڼو له طریقه ده، یعنی یو رقم سیستم د پولشویی و په دې کې. بیا شکر د خدای سه بیا هم رئیس جمهور صاحب امر وکړو چې باید دا بند سي. اصلا صادرات اجازه نسوه، بند سو صادرات. بیا کم کم بیرته دا مارکیټ بیرته خپل په کنټرول کې راغی. نور داسې کوم غیر قانوني شی په دې کې نسته. زه یو کارخانه لرم، هلته زه پروسس کوم دا قیمتي کاڼې او همچنان زه سرویس ورکوم دا نورو تاجرانو ته. دوی به پخوا د غمیان وړل، د قیمتي کاڼې به یې وړلې یا پاکستان ته یا هندوستان ته یا نږدې مارکیټو ته، دوی به تراش کول. اوس هماغه سیستم د تراش ما ایجاد کړی په خپله کابل کې، په خپل هغه مارکیټ کې دی ته ډېر نږدې په ډېر کم قیمت باندې زه دوی ته هماغه سرویس ورکوم چې زه په پاکستان او هندوستان او نورو هیوادو کې اخیستم.
بلې، د دې قیمتي ډبرو د تراشلو یا د پروسس په برخه کې ستاسو فعالیتونه دې برخه کې هم دي چې په خپله زیورات جوړ کړي او نړیوالو بازارونو ته یې وړاندې کړي، که نه یوازې تاسې غمي او کوم قیمتي زیورات چې دي هغه کوم ډبرې چې دي هغه تاسې انتقالوي؟
زیورات متاسفانه زیورات زه صادر کوم نه، د ما فقط او فقط قیمتي کاڼي دي. صدا په صورت د پروسس او نیمه پروسس یا خام درې رقمه زه فعالیت کوم او د دې تجارت کوم، صادرات دي د ما. او زه بعض د موږ متاسفانه په خپل افغانستان کې په هغه رقم باندې زه باید یا مثلا یو غاړکۍ جوړه سي یا ګوتمه جوړه سي په هغه سیستم په هغه مشینري باندې سه باید ډېر پیشرفته مشینونه یې هغه نسته دلته. نو ډېری وخت زه بعضې مشتریان لرم چې دوی ما نه تقاضا کوي داسې یو ډیزاین وایي چې هغه هېڅ امکان نه لري په افغانستان کې جوړ سي. نو بیا زه دا د بیرون ته زه یعنی په هندستان کې زه دوی ته جوړوم بیا یې وارد کوم افغانستان ته. زه په دغې کوشش کوم چې خدای مهربانه سي یو ورځ سزه همدغه سیستم د زیورات جوړول یا زرګری ډیر پیشرفته زرګری سیستم هم په افغانستان کې جوړ
کړ. سوداګری مو په هند کې هم دا ک یوازې تسل تصادرات لري نور سوداګر تسره
یو کال نه پدې خو ما د خپل د کمپنی او برانچ ما خپل په جیپور کې جوړ کړی. جیپور یو شهر دی هندستان دا زه کوم په آسیا کې یو یګانه شهر ده یا یګانه مارکیټ ده چې په قیمتي کانو کې ډیر زیات فعالیت لري، یعنی بین المللي پیژندل سوی مارکیټ ده د جیپور. نو په هغه کې ما یو وړکی برانچ د خپل د کمپنۍ جوړ کړی ده او څه څه مثلا د افغاني کانې یا که بعض د خپل بعض نور فعالیتونه د هغې نه مخته وړمه او شکر د خدای تر نن ورځې پورې زه ډېر ور نه راضی یم. د دې نه د افغانستان زیاتره د هغې نه راضی یم.
نورو هیوادونو ته هم صادرات لري کنه یوازې هند ته لري؟
بله، و زه په کویت کې هلته یو وړکی لکه یو دکان غوندې که په انګلیسي باندې ډېر زیات وبخشې زه بعض جملات په انګلیسي وایم. هلته یو وړکی شوروم ده، زه البته یو کویتي سره په صورت قرارداد یعنی شراکت باندې زه یو دانه دکان لرم په کویت کې. نو بعضې زیورات یا قیمتي کانې د افغانستان په صورت دی داسې هغه زیورات بیا زه په افغانستان کې جوړوم د لپاره چې هغوی ضرورت لري او د ما خپله دکان ده. هغه دلته زه
جوړوم،
بله افغاني ډیزاینونه دي او هلته زه په نمایش ایږدوم او بس لکه یو دکان غوندې ده هلته خرڅېږي.
په دې غمیو کې د سپینو زرو څخه استفاده کوئ که د سرو زرو څخه؟ کوم بل
زیاتر 99% د ما د سرو زرو دي.
سره زردی؟
بله.
بیا ډیر کله په کوم نندارتونونه چې جوړیږي په هغه کې د قیمتي ډبرې ډیرې په نقره سپینو زرو کې کارول شوې دي، کوم یې ډیر پیرودونکي لري؟
نقره کې که موږ سمت داسې فکر وکړو که یوروپ خواته خپله اروپا خواته یا امریکا خواته دا زیاتر دا نقره خوښوي د سره زر نه.
بله.
نو هغوی ته بیا نیمه قیمتي ډبره لکه لاجورد سو یا د بیروچ سو یا مثلا کنزایت دی دا د نورو کاڼې څه دي دا بیا موږ جوړوو. هغه بعض وخت نمایشګاهانې دي هغې نمایشګاهان ته ځان برابرو هغه بیا په سپین زر کې دي. ولې وخت زه آسیایي خصوصا د کویت خواته هغه سپین زر هغه خلک نه یې اغوندي. که د ما کار ده صرف په دې باندې داسې مشتري د ما نه یا مارکیټ څه تقاضا لري زه چې باید دوی ته برابر کړم زه په هغې باندې مخته زما او زیاتر د ما سره زر دي او چون د ما قیمتي کاڼی دی نسو کولی سې که د زر ډالرو غمای زه واخلم مثلا په شل ډالرو سپین زر کې زه هغه استفاده کړم. نو د هغې وجې نه دغسې سې قیمتي شی ده سور زر هم غواړي. بله
ډېر ښه. که چېرې دا راته ووایي چې ډېر فروش کوم غمي لري یا کوم قیمتي ډبرې لري په بهرني هیوادونو کې او په افغانستان کې؟
افغانستان مشهور ده په زمرد باندې، پنجشیر زمرد. په دنیا کې په خپله د پنجشیر زمرد دوهم مین رده کې راځي. اولین رده یې د کولمبیان زمرد دي او بیا ورپسې د پنجشیر زمرد دي. سه هر چیرې زو که د افغانستان نوم اخلو مشتوای پنجشیر زمرد مشته راوړی او بیا ورپسې یاقوت دي موږ د جګدلک یاقوت ډېر مشهوره دي او بیروج دي موږ مشهوره دي. دا درې شیان ډېر مشهوره دي او لاجورد. البته لاجورد خو داسې کوالیټي کې چې موږ لاجورد لرو نور په دنیا کې نشته.
دا ګاڼې طبعا قیمتونه یې لوړ دي، افغانان یې هم اخلي ځکه دلته اقتصادي ضعف هم موجود دی؟
متاسفانه نه، په افغانستان کې نه. ډیر کم خلک پیدا کیږي چې دوی واغوندي قیمتي کاڼی. دوی زیاتر کوشش کوي که د موږ مثلا د افغاني ښځې دي دوی طلا اغوندي. که کوم زمرد یا یو شی که قیمت ګورو هو وای دا څومره ګرانه ده، دې په ځای ولې زه مثلا یو غټ لاکټ د طلا وانه غوندم. ولې بعض یو تعداد خلک دي چې هغوی پوهېږي د دوی په ارزښت باندې پوهېږي یا د دې باندې تللي دي په دنیا یعنی د باندې هیوادو کې لیدلی دي د دې اغوستل څه رقم طریقه دی اغوستلی ده یا ارزښ یې څومره ده بیا دوی ولې نه دوی بیا ډېر ښه خریداران دي ولې متاسفانه سې دا د دوه کالو درې کالو په دې خوا خصوصا دغه دوه اخر کال دومره اقتصاد خراب شوی ده د افغانستان څه سپین زر ته هم خلک توانایي نه لري څه پاتې سي سره زر ته وکاړه ته
داسې ما اورېدلي چې تاسې ترکیې ته هم د خپل تجارت لپاره سفرونه درلودل هغه سفرونه مو څنګه وو خپل م شخصي وغوښتل لاړ شئ که نه هلته کوم نندارتون وو چې تاسې تللي یې
پروش کال زه یو کانفرانس ته تللی وم په نوم د پیډک زه وزیر صاحب سره وم البته په کاناډا کې و دا کانفرانس وزیر د معدن و نرګس صاحب نهان و موږ سره په دې سفر کې دا ډېر جالب سفر و ما د پاره او فقط د ټولو نړۍ نه خلک ټول سي وو او په معدن باندې خبرې کول ډېر علاقه مندي زیاته وه سباید راسي د افغانستان په معدن باندې دوی سرمایه گذاری و که دیر غر غر تاجران راغلی و پاقی کنفرانس که دی پینزه و روز کنفرانس و نور متاسفانه سی موج دوسی کم قینات بخش جواب دویت نلرلو سی یعنی راسی به افغانستان که سرمایه گذاری و که چون مادن بنسی و بو نظر پا حکم دی رئیس جمهور صاحب ولی وز دا دی دو میاسه نپده خوابرتا دا آزاد سوی دی او بس په دې امید چې خیر ده د سرمایه گذاری زیاته سي په دې بخش کې
یو بل اړیکه به هم راوخلو فکر کوم د سکایپ له لارې د مهرباني وکړئ څوک لکم دي څخه بلې اسما غاورې اړیکه پریشوا رزوزه چې یو بل اړیکه به راوخلو مهرباني
اور متاز په خیر
مننه کورودان څوک الکوم زه څنګه
څنګه خبر کوم زه وخان الو بیا
bale
bale څنګه په خیر ما خبر اوري
مننه مهرباني وکي
دا دغه نمبر څنګه موږ کولای شي دا
تاسو مهرباني وکړئ اډیکه پرېښو بل اډیکه ورواخلو مهرباني
بل سلام علیکم
علیکم سلام څوک له کوم ځای څخه
خورز رحمت الله له خوست
رحمت الله له خوست مهرباني وکړئ
تما پښتنه او زوال د سلامي سره د ټولو قدرمن اوردونکو ته سلامونه وایم بعض لدغه مزما یو پښتنه دغه د روغ خورې چې په دخوس کې په دې رقم په نامه د جټ په نامه ډېر زیات قیمتي کاڼي پیدا کیږي ول دغه ته حکومت ته خصوصي شرکتونه اول توجه ور نه کوي
ډیر مننه اډیکا په سکایپ راخلو مهرباني وکړئ
بلی السلام علیکم غنی صاحب تاسو د صاحب ته سلامونه
علیکم سلام تاسو څوک له کوم ځای څخه
یو زهیل احمد زیما خیبر پختونخوانه
زهیل احمد زیل خیبر پختونخوا مهرباني وکړئ احمد زی صاحب bale زمونږ غږ لزان سره لري فکر کوم چې کوم بیا هم څه ستونزه راغله رحمت الله له خوست وویل چې هلته د رخام او داسې نورې قیمتي ډبرې شته دي ولې توجه ورته نه کیږي تاسو که چېرې ووایئ چې خوست کې څه ستونزه ده ځینې نور که تاسې کاروبار هلته نه نور سوداګر څنګه هلته ډېره توجه نه لري د رحمت الله په خبره
رحمت الله کاشکې زه د دولت لخوا وای کاش که زه یو نماینده د دولت وای کاش که دسه یو مقام مالر لیس په وکولای سه زدا ایت تاسو دا جواب در کما خو ول من هیسه یو تاجر زه دغه نه تاسو ته کولای سم وای من سه ول رخام او جټ دبره غټیر مشهور دي د یو کال دو کال نه پدې خو ډیر پدې باندې یعنی قاچاق سی وی دي پټون ټون باندې خرڅ سی وی دي د موږ جټ بهترین جټ ده او دا زیاتره چین تزي په هغې جبانې د چین کې پروسس کېږي او نور دنیا ته ځي. د افغانستان په نامه نه ځي، د چین جیټ په نامه ځي. متاسفانه دا یو ډېر تریخ حقیقت ده. اوس له خیره دغه د دولت لګیا ده پې کار کوي او دا آزاده سوي دي، او موږ هم په دغې فکر یو سه لیش کې که دا یو موقع برابر سي یا لیش کې امنیت تامینی په هغې مناطقو کې، نو حتماً زه به اولین کس یم چې زه به په روښانو او جیټ کې به سرمایه ګذاري کوم په مادن کې.
که چیرې په دې اړه هم ووایي چې تاسې د قیمتي ډبرو د پیژندنې په برخه کې هم زده کړې کړې دي یا روزنه مو لیدلې ده، ځکه په دې برخه کې که چیرې معلومات څوک ونه لري کار کول پکې سخت کار بریښي.
زه د 2008 کال نه آخر د 2008 کال نه په دې کې زه فعالیت لرم، یعنی دا یولسم کال ده دما. او په دې کې ما د تراش کولو ترینینګ هم اخیستی ده او درس مې ویلی ده. زه نه وایم سه زه ډېر زیات معلومات لرم، ولې دغومره زه کولی سم ووایم سه کوم کاڼه زه د لرې نه کل دغومره سه زما د سترګو دید کار کوي، زه بس هغې جنه زه تشخیص ورکولی سه بس دا د چې کاڼی ده او څومره ارزښت لري.
کله داسې هم شوي چې په خپله مو شخصا د دې ډبرو د پروسس او تراشلو په برخه کې کار کړی وي پرته له دې چې تاسې مشري کوئ او نظارت کوئ؟
ولی نه، ولې نه، زه بعضې وخت کله زه چینم خپله کارګرانو سره، زه خپله مې لګیا یم دوی سره، که وخت برابر سي ولې نه خپله مې کینم په کار باندې. ول ډېری وخت زه نور مسایلو کې یا په ډیزاین کې یا په بل نور په کنټرول کې یا داسې څه رقم دوی ته باید لارښوونکه اوسي، په دې کې زه مصروفه یم، دې نه څه زه ماشین شاته چین.
یوه پوښتنه یوه اورېدونکي وکړه چې نورې مېرمنې که وغواړي ستاسې په لاره پل کېږدي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي که هغوی ته لارښوونه هم ولري چې دا اوس ستاسې غږ اوري؟
نورو مېرمنو ته دا ډېر ښه کار ده که په دې کې کار وسي، یعنی دا یو داسې شی ده ډېر پر برکته کار ده که په طریقه باندې یعنی په طریقه باندې څوک پوسی. موږ په بعضې پروژوی باندې کار کوو، نو خدای دې وکړي سه زه اوس په دې هکله باندې خبرې نه کوم، او که داسې یو شی جوړ سي که زه داسې یو اپروول د دې پروژو واخلمه، خو د ما په ذهن کې به داسې یو شی داسې یو پنتون به جوړ سي، او په دې پنتون کې به دوی آموزش ونیسي او بعدن د بالا آموزشه دوی بیا خپله د خپل لارې پیدا کولی سي. زه خو ډېر خوشحاله کېږم چې باید دا مېرمنې په دې کې حصه واخلي، ولې دا بدون د آموزش امکان نه لري سي. باید یو شی باید دوی زده کړه وکړي، پوه سي په نویت باندې څه رقم دي، چیرې دي او ارزش یې څه شی ده، او دا باید په درسو باندې دا مخ ته ځي.
ستاسو تحصیلاتو په اړه چې تاسې آیا نور هم غواړئ چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، او په کومه برخه کې اوس مو د تجارت لاره خپله کړې ده؟
زه اصلا په اقتصاد کې ما تحصیل کړی، ما ته بورس برابر سو د هندستان، او پس له هغې بیا ما یو حادثه د ما په ځوان کې رخ ورکړه، نور مې غوښتل سي بیا هم ادامه ورکړم درس ته. نو بیا مې د تجارت په برخه کې بستری واخیسته، تجارت بین المللي کې. نو درې کاله مخته دلته بیا د هندستان سفارت دوی ماته ویل سره زه د دکتورا دپاره باید سه بورس راغلی ده. ډېر زړه مې غواړي سه دکتورا واخلم. د ما مور مې البته همیشه غوښتل سه زه باید ډاکټره سم، باید د ډاکټر نوم په ما باندې، خو ولې هغه څه وایي هغه د یو ځوان کله شخي یا که د هغه ځوان سه باید هغه ضد ما سره دغه ضد اوس زه باید تجارت وکړم، ولې د ما مورجانه غوښتل سه زه باید ډاکټره سم. نو اوس که زه ډېر مې زړه غواړي سه زه دکترا واخلم، او بس دا دکترا به د ما د مور په نامه وي. زه غواړم فقط یو د ناهید څنګ ته ول ډاکټر ناهید نوم یې زفه سي.
که دې ته راشو چې کورنۍ ملاتړ مو پرته له موره چې په خبرو کې مو معلومیږي چې ملاتړ مو کوي، همیشه مو ملاتړ کړی دی، نور غړي هم در سره دي کاروبار کې در سره مرسته کوي که نه یوازې تا تشویقي؟
سره کوم سمات تاسو ول سزا مسله او ماک چه سه پایس اسو سزا به درسونه منوره می دامه ورکم هغه د ماده مور شهادت متاسفانه سده ما مور او ازل سوپ دی د کندوزو بغلان د لار کې
تست صبر غړو
او بس پر لاغې به ما تصمیمونه وایسه به دا کار مې مخته یوسم او باید خپل پښو خپل ودرېږم او په کورنۍ کې ورونه مېستا ما حمایت کوي خدای دې ورته خیر
وکړي په کارونو کې مو دخالت نه کوي تر سره مرسته کوي
نه 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 زه خپله مې
کارونه بیل دي
بله فقط یو خور مې داسې ما سره همیشه مرسته کوي او ما همیشه حمایت کوي
ډېر ښه که راشو دې ته چې ستاسو پرته له دې چې تاسو د تجارت په برخه کې ستونزې لیدلې دي نورو برخو کې د ټولنې وګړو هم درته ستونزې پېښې کړې دي په افغانستان کې محدودیتونه هم ډېر ښځو ته وضع کېږي چې دوی د کار او فعالیت څخه لرې پرېږدي
دا رقم محدودیتونه که څوک پشه د کور نه د باندې چېږي خصوصا په افغانستان کې د ښځو دپاره هغې ځینه محدودیتونه شروع کېږي او دما په نظر باید فقط یو انسان همیشه په دې کوشش کوي چې دا محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي که یو دفعه ماته دې ومنله بیا بس باید چېنه په یو نقطه کې ماته دې نه مني هېڅکله بس محدودیتو سره دې مبارزه کوي او انشاءالله پوهېږم سې بیا به دوی موفقه کېږي فقط محدودیتونه په نظر کې مه نیسئ هېڅکله نه
ځینې وخت افغان سوداګر چې ځینو هیوادونو ته ځي هلته له ستونزو سره مخ کېږي د خپلو موادو د انتقال په برخه کې تاسو هم له داسې ستونزې سره مخ شوي یئ چې تاسو ته په کوم هیواد کې رامنځته شوي یا کومه خاطره ترې لرئ
بله متاسفانه زه پروش کال موږ یو نمایشګاه لرله په نوم د پرګتی میدان په هندوستان کې د 15 ورځو دپاره نمایشګاه ده او که دا اوس زما ږغ تاجران یې اوري دوی پوهېږي دا نمایشګاه کې موږ هر کال په هندوستان کې په دیلي ښار کې دا نیول کېږي او یعنی که زه تاسو ته ووایم ډېر زیات غټ فروشات په دې نمایشګاهانو کې کېږي دغې نمایشګاه کې داسې د 15 ورځو دپاره ده هندوستان ډېر غټ هېواد ده او دوی ډېر ضرورت لري د موږ که وچه میوه ده که قیمتي کاڼې دي که هر شی د موږ که د بخش زراعت دي دوی ته اړتیا لري خصوصا وچه میوې ده په دې کې ما لږ لاجورد صادر کړي وو البته پروسس سوي وو د ما یو وړکی بکس و وخت سې هغه هلته ورسېده په نمایشګاهانو کښې شمه نمایشګاه البته دا دهلیز د هوایي له طریقې ما لېږله چېرته سې د موږ د سفارت لخوا متاسفانه سې په جای د دې سې موږ ته یو سهولت ایجاده کړي ستونزې موږ ته ایجاده کړې کوم ایجنټ سې باید دای د کسټم نه ایستلی وای هغې لکه څه رقم تاسو ته ووایم لکه چل بازي باندې د موږ نه که یو شی که موږ د $1,000 یا د $2,000 کوم مال هم صادر کړی یا د $5,000 برابر اته نیمای د هغې ارزښت د دې سې موږ انوایس کې جوړ کړی وو د هغې په ارزښت باندې موږ نه یې د ګمرکاتو چارجز اخیستو وخت سې ما ته راغی ما ورته وویل سمال دا خو هندوستان او د افغانستان تر منځ دا خو فری ټرید ده یعنی آزاده تجارت ده بدون د کوم پیسو ده ته دا بل د ما ته راوړی دا د څه شي بل ده ولې زه باید دا پیسې درته درکړم
بلې
متاسفانه دغه رقم وخت یو موقع مسایده کېږي موږ خپل افغانان یو بل ته مشکلات ایجاده کوو داسې خاص کنترول نسته په دوی باندې که دوی موږ اتشه د تجارتي ده که په دلي کې ده یا که په نورو هېوادو کې ده زه نورو هېوادو کې دومره یعنی داسې ترخه خاطره نه لرم څومره سې پروش کال داسې یو ډېره ترخه خاطره لرم چې دوی موږ اتشه د تجارتي په دلي کې متاسفانه ډېر د تاجران نه ډېرې پیسې واخیستل سوې د ما به خو دومره نه وې ولې دا د نورو کسانو سې په تون باندې وچې میوې وړې وې په دغه رقم تون باندې دوی باندې دغسې پیسې اخیستې دوی نه متاسفانه
د ګټې نه یې تاوان ډېرو
دغه رقم سوسو
تاسو د افغان ښځو د سوداګرۍ او سنیو خونو کې هم غړیتوب لري، هغلته کوم خاصه دنده مخته وړي که نه یوازې غړیتوب مو اخیستی دی؟
نه، زه هلته په بورډ کې یم، د بورډ ممبر یم او زه د تجارتي معاونه یم د بورډ ممبر.
نورو میرمنو ته څه سهولتونه هلته برابر کړي دي؟
سهولتونه خو دغومره دي چې موږ البته اوس خو زمی ده، پخوا به موږ جمعه بازار لرلو، پنجشنبه بازار، دغه د مکوریانو په ساحو کې دلته نیسو او وړکې بعد نورې په مثلا موږ څلور دفتره لرو، په مرکزي دفتر په کابل کې ده، قندار کې، هرات کې او ننګرهار کې. نو په دلته موږ ډېر فعال بورډ ممبران لرو چې دوی د خپله سوداګریز ښځو ته دوی ته یو موقع مساعده کوي، چې باید دوی راسي او وړکې وړکې نمایشګاهانو کې که ځینې ګورې سه مربا جوړې کړې، ځینې ګورې سه مثلا یا صنایع دستي یو شی جوړ کړی، هغه په نمایش ږدوي. بیا شکر ده دوی لږ راضي دي موږ نه، او موږ د خپل هغه کوشش نه هی کوشش کوو چې باید دوی ته یو مرسته وسی، اقتصادي مرسته سه دوی حداقل خپل په پښو خپل ودری کې.
یوه اړیکه به بیا هم راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې لکم زی څخه.
بله، السلام علیکم. تاسو ته او تاسو سلامونه سلام باندې کوم.
علیکم سلام، څوک یې لکم زی څخه؟
زه پښتنه من می ته انده ته لارم ده من مالې څخه. دی خو تحصیلي خبره ده، نو دا څنګه کولای شي چې یو راتو بجنی
ډیره مننه. نوم یې بیا هم راته ونه ویل. دغه ورور فکر کوم چې اقتصاد هم د تجارت سره اړیکې لري څه نه څه، خو تاسې به ځواب ورکړئ
په دې حق لپاره. زه غواړم چې ووایم تحصیل دبا زه منم چې ما تحصیل کاملا د بخش تجارت او اقتصاد کې و، ولې که راسې راسې بلاخره ټول یو نقطې ته راځي، هغه تجارت ده. که څوک د وچې میوې تجارت کوي، که څوک د قیمتي کانو تجارت کوي، که هر رقم تجارت ده، خو بلاخره راځي هغه د کلمې د تجارت کې دا پیوند کیږي. د به رشته مې بله وه، ولې علاقه د ما دغه قیمتي کانو سره و د ابتدا نه. البته دا هغه وخت شروع سو چې زه د محصلي په دوره کې دوهم کال د ما د محصلي و، ماته یې وویل چې ته یو پریزنټیشن ورکړه
د لسانس دورې.
هو، د لسانس دورې. خو پریزنټیشن وایي چې افغانستان هغه نیچرل ریسورسز چې څه شی لري په افغانستان کې. خو په دې هکله باندې ما څه څه ما په نظر راغی، هغه ګوګل و. زه په ګوګل کې مې لږ سره داسې تحقیق مې وکړو، خو ومې لیدل چې زمرود مې ولید او یاقوت مې ولید، هغه رنګونه زما خوښ سو ډېر زیات. او دغه کنجکاوي حصه کنجکاوي زه نه هم باید سمه سه زه نور تحقیق وکړم، نور تحقیق په دې پوه سمه سه. اوهو، دا خو ډېر غټ کاروبار روان دی په افغانستان کې. د ما توجه جلب سوه، او د ما البته یزنه مې د خپله د پنجشیر نه ده. نو هغه وخت په پراګ کې و، دوی سره مې ما تماس ونیوی، بیا مې ورته وویل څه داسې هغې تشویق کړم و اتمن دا کار وکړه. خو په دې کار کې زه راغلم د هغې په تشویق باندې، کار مې شروع کړو. بس دایما قیمتي کانې دا صرف و صرف د ما علاقه ده، دایما کوم رشته د تحصیلي نه ده، ولې تجارت سه اوس فعلا تجارت کومه ده، ما رشته د تحصیلي ده. او په دغه جریان ده یولسو کال کې ما درسونه ډیر ویلي په کلر سټون کې، زه سرټیفیکیټ لرم او ما خپله ټریننګ اخیسته په خپله جیپور کې، د کټینګ او پالشینګ ټریننګ مې اخیسته ده، او هم مې درس ویلی. بس رشته مې بېله رشته ده، او بس په دې تجارت کې مې هم تجربه لرم ډیره.
تجربه هم کله نا کله تر زده کړو ګټوره تمامېږي.
بله بله، کله کله.
که مدې ته راشو چې بیا هم د افغان ښځو د سوداګرۍ صنایع خونې ته، چې هغوی په بورډ کې چې مو کله غړیتوب اخیسته، تاسې ته کوم شرایط وضع کړي و؟ کته نه تاسې خپله وغوښتل چې هلته ورشئ او انتخاب شي، څنګه که نورو دوستانو ته معلومات ورکړي، نورو ښځو ته معلومات ورکړي چې غږ ما اوري؟
شرایط دا اوس باید د 50 کال نه باندې عمري، او دوام داسې حداقل باید لسانس ولري. بس ومې لیدل چې ما دا شرایط پوره کول، او ما زه خپل ځان کاندید کړو. دا یو آزاد یعنی یو کاندیدا او سی باید هر څوک کولای سوی ځان آزادانه ځان کاندید کی. بس نو دا کاندید او دا انتخابات خپل د سوداګریز شوزو په منځ کې تقریبا یو سالونو ډک دی. د سلو نه زیات شزې هلته تشریف راوړی وو او موږ هر یو به په نوبت تلو په سټیج کې او د خپل ځان بس د خپل ځان او د خپل د کار او دغه شیانو په باره کې ځان ته کمپین کولو. نو په هغې کمپین کې بیا په صورت آزاد دی انتخابات هغه ووټنګ شروع سو، هر چا په خپل ورق کې رای ورکول شروع سو. په هر ورق کې د هر چا نوم لیکلو، بیا د هغه بس هغه ورق به په هماغه همه روزه نور دا پروسه په دوه ساعته کې وسوه. بس ورق به د هر چا سره نوم، بس د هغې تر مخه به یو یو نمبر ورکول کېده. په هغې کې دغه د خوشبختانه زه انتخاب سومه. بله،
د کار تاسو تجارت او سوداګری ته هم ګټه رسولې ده، کوم سهولات یې درته پیدا کړی، کوم امتیاز یې درکړی دی؟
ولې نه، دغومره داسې اوس موږ آزادانه دغه ښځې سوداګریز دوی په صورت آزاد موږ کولای سو سې لاړ سو په بعضې مجلسو کې چینو خبرې وکړه، خپل ستونزې په لو هغه لوړ مقامو ته غوږ کې ورته ورسوو. دا غټ سهولت دی موږ دپاره. او نن ورځ که میرمنې دی دوی اوس پېژندل سوي دي سې میرمنې هم کولی سي سې تجارت وکړي، کولی سي د خپل ځان ته خپله پیسه پیدا کړي، حلال رزق د خپل اولاد ته راوړي. او دا خپله یو غټ سهولت ده او زه ډېره خوشحاله یم. زه کله کلیش که د ما په بودن کې، که د ما د قلم نه، که د ما د تجربې نه یو ذره هم که د ښځو سوداګریزو ته که کوم کومک رسېږي، دا به د ما د زړه ډېر زیات خوشحالي خبرې.
که دا راته ووایي چې د افغان ښځو د سوداګرۍ اوسنیو په خونه کې اوس میرمنې په دې برخه کې هم کار کوي چې تاسې فعالیت لرئ د ډبرو د کیندلو په برخه او د تراشلو او پروسس په برخه کې؟
که ووایم نه، نه
هیڅ میرمنې داسې جواز نه لري.
دوی فقط دغه زیورات جوړوي، لاکټونه سره جوړوي، ولې داسې په خپله تجارت د قیمتي کاڼو کې ما خو خپل ځان لیدلی ده په مارکیټ کې او نور نسته. داسې دوی کار کوي، زیورات جوړوي، مثلا دغه زیورات دي ولې قیمتي کاڼو کې تجارت کې نسته.
څومره میرمنې هلته سب دي او ډېری فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تقریبا موږ په دې اتاق تجارت کې 1144 ممبره موږ لرو. سدا د موږ عضو دي، هغه عضو دي چې دوی یعنی د خپل عضویت اخیستی موږ نه، ولې دا رقم یې تقریبا 800 نه باندې موږ سره داسې یو ریکارډ داسې میرمنې فعالیت لري په تجارت کې. حضوراً تجارت کې، ولې ممبرشپ دوی فقط دغه 1144 خلکو په دې کې یعنی چای اخیستی ده،
غړیتوب
یې اخیستی ده. او بل د موږ تقریبا 200 ولایتو کې موږ د موږ دا میرمنې سته دوی فعالیت لري.
بله، په وروستیو کې افغان میرمنو سوداګري پرمختګ کړی دی که نه، وده یې کمه شوې ده؟
ورځ په ورځ والا دا نمبر ډېرېږي او دغه د دې ډېرېده په نمبر باندې هغه موږ ته هم یو لږ کې انرژي راکول کېږي چې موږ نور هم یعنی ودرېږو، نور هم مبارزه وکړو، سې دا ښځې شکر ده چې نور هم زیاتې سي.
تاسو د دې نه یادونه ونه کړه چې ډېری دغه ښځې په کومه برخه کې فعالیت لري. پخوا خو داسې شمېرې وې چې لاسي صنایع او د جامو ګنډلو چې ځینې نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کوي هغه برخه کې دي، اوس هم دا رقم همداسې دی که نه توپیر کړی دی؟
نه، اوس په صنایع دستي کې هم دوی شته دي او په ساختمانۍ کې هم شته دي، په زراعت کې هم شته دي، په صحت کې هم شته دي. او په وچه میوه کې ډېر زیات دی شکر، اوس تعداد زیات شوي دي. بله، او بس یو څو ورځې مخته یو دوه درې میرمنې ما ولیدلې چې هغوی ډېره علاقمندې لرله په معدنې کې، زه باید په معدنې کې سرمایه ګذاري وکړي.
او تاسو دې ته خوشالیږئ که فکر کوئ چې رقیب پیدا
کړئ؟ نه نه نه، زه خوشالیږم، زه خوشالیږم. هر انسان هیڅوک د چا رقیب کېدای نسی. موږ ته خدای بیل مغزه راکړي، بیل هغه توانایی راکړې ده موږ ته، او بیل د موږ خپله خپله طریقه دی، کاروبار ده. او زه خوشحالیږم خصوصا د مېرمنو دپاره، خو زه هېڅکله داسې فکر نه کوم چې دوی رقیبي، دوی د ما خورګانې دي.
ډېره مننه درنو دوستانو، ستاسې نه هم مننه چې راسره ملتیا مو وکړه او په خپرونه کې مو برخه واخیسته. تر بیا مو په لوی الله سپارم. نورې خپرونې هم د ازادي راډیو واورئ. راتلونکو خپرونو کې به هم همداسې تکړه مېرمنې له ځان سره ولرو. ستاسې د الله مل شي.